السلام علیکم د آزادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې په ډیره برخه کې د آزادۍ رادیو د موسیقي پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې وابوري چې مرسیال ولسمشر امرالله صالح پر طالبانو له القاعده شبکې سره د اړیکو د پاللو د دوام تور لګولی. لهر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. لومړی د خبرونو سر ټکی، ولسمشر اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندر مودی به نن د شاتوت د برېښنا د بند د رغونې تړون لاسلیک کړي. په کابل او دایکونډي کې په دوو چاودنو کې دوه کسان وژل شوي او اووه نور ټپیان دي، او د روغتیا د نړیوال سازمان د کارپوهانو ډله به د کورونا وایروس د خپرېدو د څرنګوالي په اړه د خپلو تحقیقاتو جزئیات نن خپره کړي. بشپړ خبرونه. تمه ده چې ولسمشر اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندر مودی به نن سه شنبه د شاتوت د برېښنا د بند د رغونې د پروژې سند لاسلیک کړي. د ارګ مرستیال ویان د وخان مینپال شیبه مخکې ازادۍ راډیو ته وویل چې د 280 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت د دې بند د رغونې تړون به د ولسمشر غنی او صدر اعظم مودی په مجازي سرمشریزه کې لاسلیک شي.
نن به د کابل پر وخت پر 1:30 دقیقې باندې د افغانستان جمهور رئیس او د هند لومړی وزیر د ویډیو کانفرنس له لارې د لندر د شاتوت د بند جوړولو هوکړه لیک لاسلیک کړي.
د کابل سیند پر سر په لندر سیمه کې د پلان شوي شاتوت بند له جوړېدو سره به د چارواکو په وینا د کابل شاوخوا 2 میلیون وګړو ته د څښاک اوبه ورسیږي او د پلازمینې د ځمکنیو اوبو د وچېدو ستونزه به هواره شي. شاتوت د هرات له سلما بند وروسته دوهم بند دی چې د رغونې چارې هند ترسره کوي. په کابل کې پرون په 2014 کې یو تن ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. امنیتي چارواکو رسنیو ته په استولو معلوماتو کې ویلي دي چې لومړی چاودنه مازیګر مهال په پښتونستان واټ کې وشوه او یو کس پکې ووژل شو. د کابل امنیه قومندانې همداراز په بګرامۍ سیمه کې مخام مهال د پولیسو پر یو رینجر موټر د چاودنې خبر ورکړی او وایي دوه پولیس پکې ټپیان شوي. د دې حملو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. بلخوا د دایکونډي مرستیال والی تاییدوي چې په دې ولایت کې د یو ماین په چاودنه کې یو پولیس وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. محمد علي ورزګاني ازادۍ راډیو ته وویل چې چاودنه ماسپښین مهال د پاتاو ولسوالۍ په تومزان کوتل سیمه کې شوې ده.
فشاری ماین کله چې یو سرتیری پرې پښه کېښودله وچاودېد. مجموعا شپږ تنه وو، یو یې وژل شوی او 15 نور ټپیان دي.
مرستیال والی زیاته کړه د پیښې ټپیان د درملنې لپاره په الیکوپټر کې کندهار ته انتقال شوي دي. پاتاو د دایکونډي ناامنه ولسوالۍ ده چې وخت نا وخت ترې د بریدونو او چاودنو راپورونه ورکول کېږي. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. لازادی رادیو خبرونه اوري. د جرمني صدر اعظم د ختیځ مدیترانه په سمندرګي کې د ترکیه او یونان ترمنځ لانجه کې د ډیالوګ لپاره غږ کړی. د جرمني حکومت په یو بیان کې چې پرون خپور شوې لیدي چې انګلا مرکل د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې په دې سیمه کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړ. په بیان کې د حکومت د ویان ستیفن زیبرت له قوله ویل شوی دی چې میرمن مرکل په دې برخه کې د مثبتو اقداماتو هرکلی کړی او د پاتې مسایلو په اړه د بحث لپاره د ډیالوګ غوښتنه کړې. ترکیه او یونان د ختیځ مدیترانې په اوبو کې د قلمرو او د سمندر په تل کې د طبیعي زیرمو د حقونو پر سر لانجه لري. همداراز ترکیه او قبرص هم په دې سیمه کې د طبیعي زیرمو پر سر لانجه کړې ده. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO د کارپوهانو ډله چې د کورونا وایروس د خپرېدو د څرنګوالي په اړه د څېړنې لپاره چین ته تللې د خپلو تحقیقاتو جزئیات نن په ووهان ښار کې رسنیو ته وړاندې کوي. WHO په یو بیان کې چې نن خپور شوې دي د نړیوالو کارپوهانو په ګډون دا ډله به چې د کووید-19 ناروغۍ د پیل د څرنګوالي په اړه تحقیقات یې له چینایي همکارانو سره په ګډه د 4 اونیو په ترڅ کې بشپړ کړي، د خپلو موندنو راپور نن سه شنبه په یوه خبري غونډه کې اعلان کړي. د کورونا وایرس د سرایت راپور لمړی ځل د 200 وبخی د کورونا وایرس د سرایت راپور لمړی ځل د 2019 کال په دسمبر میاشت کې په ووهان ښار کې ورکړل شو. د ساينس پوهانو په اند دا وایرس چې په ټوله نړۍ کې له 2.3 میلیون زیات خلک وژلي دي، لمړی ځل په مخام څکالی یا خفاش کې رامنځته شوې او بیا د نورو حیواناتو په وسیله انسان ته انتقال شوې ده. او یو برتنوی ځوان له یو کلنې کوما وروسته پسد شوی او نوی د کورونا له وبا خبر شوی دی. 19 کلن جوزف فلاول د 2020 کال د مارچ په لومړۍ نیټه په یوه ترافیکي پیښه کې پر سر ژور ټپ واخیست او کوما ته ولاړ. د کورونا د محدودیتونو له کبله د دې ځوان کورنۍ ډیره لږه اجازه لرله، ډیره لږه اجازه درلوده چې روغتون ته ورشي او له فاول سره له نږدې وګوري. فلاول که څه هم اوس له دې وبا له خپرېدو خبر شوی، خو د کوما پر مهال دوه ځلې کورونا نیولی و چې بیرته روغ شو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو د موسیقي پروګرام د سندرو میلمانه خپریږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه واورئ چې په سر کې یو راپور لرو. د افغانستان مرستیال ولسمشر امرالله صالح طالبان تورنوي چې له القاعده شبکې سره اوس هم اړیکې پالي. ښاغلي صالح دا خبره له فرانس څلورویشت ټلویزیون سره په تازه مرکه کې کړې ده. له دې څو ورځې مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په یو راپور کې طالبان له القاعده سره په اړیکو تورن کړل. په دې اړه نور جزئیات د صفي الله ستانکزي په راپور کې واورئ.
د امریکا طالبانو په تړون کې د هغو ژمنو په مقابل کې چې امریکا له طالبانو سره کړي، له دې ډلې یوه لویه تمه دا ده چې له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي. هغه تمه چې د لوړپوړو افغان چارواکو او ځینو بهرنیو سیاستوالو په اند طالبانو نه ده پر ځای کړې. په تر ټولو تازه مورد کې د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح فرانس څلورویشت ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي، القاعده عملا د طالبانو تر څنګ په افغانستان کې جنګیږي.
افټر فبروري 2020
د 2020 کال له فبروري وروسته چې طالبانو ژمنه کړې وه د القاعده قربتوب نه کوي، د هغوی په لیکو کې لا هم القاعده فعالیت کوي. د القاعده درې مشران په نومبر کې له منځه یوړل شو. دا له هغه ژمنې څو میاشتې وروسته و چې دوی له نړیوالو ترهګریزو شبکو د جلا کېدو په خاطر سپارلی وه. همدارنګه ملګرو ملتونو اټکل کړی دی دا اوس چې زه له تاسو سره غږیږم، لږ تر لږه 1500 بهرني ترهګر چې اکثره یې له القاعده سره تړلي دي د طالبانو تر څنګ په افغانستان کې جنګیږي.
ښاغلي صالح دا خبرې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو راپور په بنسټ چې د فبروري په درېیمه خپور شوی کړی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر القاعده، داعش او د هغې پورې د تړلو ډلو په اړه د تحلیل او تعذیراتو څخه د نظارت کمیټې په خپل راپور کې ویلي، طالبان او القاعده اړیکې لري او په بدخشان، غزنی، هلمند، خوست، کونړ، کندوز، لوګر، ننګرهار، نورستان، پکتیا او زابل کې د القاعده او ورسره تړلي 200 تر 500 کسان فعالیت لري. د راپور له محتویاتو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره تود هرکلی وکړ، ځکه د القاعده په اوسنیو جنګیالیو سربیره د القاعدې د هغو مشرانو په اړه معلومات ورکړي چې په 2020 کال کې په افغانستان کې له منځه وړل شوي. د 2020 کال اکتوبر په 24مه د القاعده یو لوړپوړی غړی د رسنیزو چارو مسؤول ابو محسن المصري چې په حسام عبدالرؤوف مشهور د غزنی په اندړو کې ووژل شو. اخوا د هند نیمه وچې لپاره د القاعده مرستیال محمد حنیف مشهور په عبدالله د نومبر په 10مه په فرا کې ووژل شو. د القاعده د دغو دواړو مشرانو وژنو ته د ملګرو ملتونو په راپور کې هم اشاره شوې او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي، د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د دوی وژنې دا ثابتوي چې طالبان له القاعده سره اړیکې پالي. تازه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دوشنبه په یوه اعلامیه کې خبر ورکړ چې د ننګرهار ولایت لپاره د القاعده د جلب او جذب مسؤول نیولی. د اعلامیې له مخې د سید اکرام په نوم د القاعده نیول شوی غړی 2 میاشتې مخکې له سعودي عربستانه ننګرهار ته ورغلی و. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند د افغان مرستیال ولسمشر امرالله صالح د تازه څرګندونو په ارتباط د ازادي راډیو پیغام جواب نه کړ. مخکې د ډلې ویلي وو له امریکا سره تړون ته وفادار پاتې شوې او وخت نا وخت یې هغه راپورونه هم رد کړي چې دا ډلې له القاعده سره په اړیکو تورنوله. د امریکا متحده ایالاتونو نوې ادارې ویلي له طالبانو سره تړون ارزوي او ګوري چې د ډلې له ترهګرو سره د اړیکو د پرې کولو په شمول په خپلو ژمنو وفا کړي که څنګه.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
د وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د برېښنایي پیژند پاڼو یو مرکز پرانستل شو. د سید آباد ولسوال وایي په دې مرکز کې د پیژند پاڼو د ویشلو لپاره ټولې اسانتیاوې شته او د سیمې خلک یې هم ملاتړ کوي. دا مرکز داسې محل پرانستل کیږي چې د میدان وردګو په مرکز میدان ښار کې د برېښنایي پیژند پاڼو مرکز معترضینو وتړ. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
وروسته له هغه چې د وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې د برېښنایي پیژند پاڼو مرکز د ولایت په نامه پر سر د ځینو اعتراض کوونکو له لورې وتړل سو، اوس د یاد ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د دغه پیژند پاڼو یو بل مرکز پرانیستل سو. د سید آباد ولسوالۍ ولسوال امیر محمد ملکزی وایي د سیمه ییزو خلکو په غوښتنې په دغه ولسوالۍ کې د برېښنایي پیژند پاڼو مرکز پرانیستی چې په ټولو اړینو امکاناتو هم سمبال دی.
ولایت مرکز په حق لم دلته مخته په سپینګیری مشرم راضی او مقرر غوښتنه کوي چې د میګه ولایت په صفر نقطه کې ده. مقرر غوښتنه د ولسونو د خلکو دغه دی چې هغه ته د میګه تاګ ولایت ډېر ستونزمن ده. کله چې د جغتونه یا د چاک نه یا د جلګې نه خلک ولایت ته ولاړ شي، هلته څه کار وي؟ هغه چې ونشي بیا ځي کابل ته، په کابل کې شپه کوي، بیا راځي، بیا هم چې کار ونشي بیا کابل ته ځي، هلته شپه کوي، بیرته بله ورځ راځي چې کار خلاص شي بیا کور کلي ته ځي.
د سید آباد ولسوالۍ خلک هم د برېښنایي پیژند پاڼو د مرکز پرانیستي ته خوښ دي، خو غوښتنه کوي چې دغه ډول مرکزونه دي د وردګو په نورو سیمو کې هم پرانیزي. د یادې ولسوالۍ دوو اوسیدونکو اکبر خان او عبدالمالک ازادي راډیو ته وویل:
نو موږ ټول ولس دوی ته ډېر خوشحاله یو او دوی کار ته هرکلی وایي، ترڅو دغه د مشکل په دغو نږدې ساحه کې حل شي، منظم تقسیم کار جوړ شي په حوزو باندې یا د چې په کاریو باندې. او بل ډېر اهمه مهمه ضروري خبره دغه چې د دمو د تاسو کې خوندې دا به په محفوظ ځای کې بعد دو صدر خوندي شي، دو ته داسې یو ځای وي دغه ګډوډ شنده حالت نه وي.
د تذکره خو تذکره خو د هویت پاڼه در ټول خلک خوشحالي او ورته دیوال هم دی، خوشحال هم دی او دا یو ښه کار وشه چې دغه مرکز به په سید آباد په ولسوالۍ کې افتتاح شه. نو خلک به د ډېرو ستونزو نه د ولایت د میدان ښار د تګ و راتګ نه هم خلاص وي او خپله هویت پاڼه او تذکره الکترونیکي تذکره به په دغو ساحه کې لاسته راوړي او اخلي به.
د سید آباد ولسوالۍ ځینی قومي مشران په هغه کړیو نیوکه کوي چې د وردګو د نامه پر سر ستونزې جوړوي او د خلکو ترمنځ بې انتفاقي رامنځته کوي. دی وایي د وردګو ولایت مشران باید له خپل منځي او وړو خبرو تیر سي او دغه ولایت د بیا رغونې د پروژو په منځورولو کې هڅې وکړي. د سید آباد ولسوالۍ یو قومي مخور حاجی بهادر ازادي راډیو ته داسې وویل:
چې دغه ولایت چې جوړ شو د ظاهر په وخت کې ولایت په نامه د وردګو جوړ شو، مرکز میدان ښار شو. په هغه وخت کې دا خلک چیرې وو؟ موږ داسې وړو شیانو ته نظر کړو، دغه غمه څوک نه خوري چې په دغه ولایت کې لکه په نورو ولایتو کې چې کور کې دلته کار وشي. کومې پروژې څه شی اول د مو دغه ولسوالۍ ده دولت په تاسو څه کړي دي؟
د وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې داسې مهال د برېښنایي پیژند پاڼو دغه مرکز پرانیستل کیږي چې د یاد ولایت په مرکز میدان ښار کې دغه مرکز د ځینو اعتراض کوونکو له لوري تړل شوی و او دوی ویلي چې د یاد ولایت له نامه سره دي د وردګو تر څنګ د میدان نوم هم ولیکل سي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د پولیو وایروس د دوهم ډول د خبرېدو خبره کوي. د دې وزارت د چارواکو په وینا تر اوسه په افغانستان کې د دې نوي ډول 303 پیښې ثبت شوې دي. د موضوع جزئیات ملالی بشیر اوروي.
په افغانستان کې لا هم کوچنیان د پولیو یا ګزړن ویروس ته اخته کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په دغه هیواد کې په 2000 میلادي کال کې د پولیو د 65 پیښو تر ثبتېدو وروسته د عامې روغتیا وزارت د کوچنیانو د ګزړن د دویم ډول د 303 پیښو د ثبتېدو خبره کوي. د دغه وزارت سرپرست وحید مجروح نن د دوشنبه په ورځ په کابل کې خلکو ته د دولت د حساب ورکونې په ناسته کې وویل چې پاکستان ته په پراخه کچه د خلکو تګ راتګ د دغه ویروس تخپرې دو ستر لامل دی.
انتشار او شدید ویروس نه
دوی